رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردارم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونې پیل سوې. نن چهارشنبه ده، د 1999 کال د جوزا د میاشتې اتمه ده چې د 2019 کال د می د میاشتې 9 کېږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
طالبان وایي د مسکو نننۍ غونډه کې کریم خلیلي او افغان سفیر ګډون نه لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د میزان په شپږمه به یوازې ولسمشریزي ټاکنې کیږي، او عمران خان د مودي د لوړې مراسمو ته نه دی بلل شوی.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې یو شمیر افغان کارپوهان په مسکو کې روانو خبرو ته چندانې هیلمن نه ښکاري.
که دا کانفرنس به هم د نور کانفرنسونو په څیر هیڅ نتیجه ځکه ورنه کړي چې له پلان له مخې پرمختګ نه دی روان.
په کندوز کې د اختر د ورځو د امنیت لپاره امادګي نیول سوې.
شپه ورځ د منګزلور پولیس هم په غزمو کې هم بوخدي، هم په پلان سو عملیاتو کې بوخدي.
او د اروپا سیاسي مشرانو په بروکسل کې ولیدل او د اروپایي ټولنې د ټاکنو پر پایلو یې خبرې کړې. دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو. خو اوس به د دې ساعت خبرونه نوشابه آشنا او احمد شکیب دوست تاسو وایي.
سلام. افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د میزان په میاشت کې یوازې د جمهوری ریاست ټاکنې کوي. د کمیسیون مشر حوالم نورسانی نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې د ولایتي شوراګانو او د غزنی پارلماني ټاکنې به وروسته وشي. کمیسیون مخکې ویلي وو چې درې واړه ټاکنې به د روان لمریز کال د میزان په شپږمه ترسره شي. د ټاکنو کمیسیون مسؤولین وایي چې د امکاناتو د کموالي له امله یې د ولایتي شوراګانو او غزنی ټاکنې ځنډولې دي. میرمن عالم نورسانی په دې اړه خبریالانو ته وویل
که موږ درې انتخاباتو ته تللي وای او هغه درې ټاکنې ډکې له درغلیو وای او ډکې له مشکلاتو وای، نو په هر حالت کې به بیا حالت کړکېچن کېده. موږ دې نتیجې ته رسیدلی یاستو چې موږ باید یوه ټاکنه وکړو. د دې نه مو منظور هم همدا ده چې د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ ټاکنې ولرو.
د ټاکنو د نوي قانون په اساس د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو په خپلواکو کمیسیونونو کې څلور بهرني کمشنران ګمارل شوي دي. د ټاکنو د څار ادارو د افغانستان پر ټاکنیزو کمیسیونونو د خلکو د باور د پرځای کولو لپاره په هر ټاکنیز کمیسیون کې د دوو بهرنیو کمشنرانو له ګمارلو هرکلی کړی دی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ سعودي عربستان ته ځي. د ارګ ویان محمد هارون چخانسوري وایي چې د دې سفر په لړ کې به افغان پلاوی د اسلامي کانفرنس په مجلس کې برخه واخلي.
جمهور رئیس غنی سبا د ولایت پراس کې عربستان سفر کوي. د دې سفر هدف دا دی چې د اسلامي همکاري سازمان په 14مې عمومي غونډه کې ګډون وکړي. اول ته به جمهور رئیس وینا لري. د هدف د اساسي د افغانستان لپاره دا دی چې هلته پر افراطیت او تروریزم سره مبارزې باندې د اسلامي وادو په منځ کې د اقتصادي او اجتماعي او کلتوري همکاري باندې بحثونه وسي، او همدارنګه د افغانستان سولې په هکله به هم افغانستان حکومت او جمهور رئیس به خپل په ایران کې پر دې باندې تمرکز کوي. هلته به د افغانستان حکومت نظریات او پیشنهادونه به هلته وړاندې کوي.
ارګوایی چې افغان پلاوی به د غونډې برخوالو ته د سولې په اړه معلومات ورکړي.
له ماشومان نه د ملاتړ نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي چې له هرو 5 پر شرایطو برابر افغان ماشومانو له ډلې 2 له زده کړو محروم دي. دغه ادارې د چهارشنبه په ورځ په دې اړه خپل کلنی راپور کې له زده کړو نه د ماشومانو د محرومیت لوی لامل په افغانستان کې روانه جګړه او تاوتریخوالی یاد کړی دی. په راپور کې ویل شوي دي 15 افغان ماشومان د جګړو او نښتو له امله د خپلو سیمو پرېښودو ته اړستل شوي دي. ګڼ شمېرې زده کړو ته لاسرسی نه لري، یا یې له ښوونځیو نه د وسلوالو ډلو لخوا استفاده کیږي، او یا هم د پوځي اهدافو لپاره ورنه کار اخیستل کیږي. راپور وایي چې دا مهال شاوخوا 1000 بابا ښوونځي د غیر مسؤوله وسلوالو د افغان او نړیوالو سرتیرو لخوا تخریب یا اشغال او یا هم د جګړو له امله بند شوي دي. یونسف ویلي وو چې په تیرو په تیر 2013 کال کې په افغانستان کې په ښوونځیو د بریدونو نږدې 200 پیښې ثبت شوې دي چې نسبت 2015 او 2014 کال ته چې 80 پیښې ثبت شوې وي درې برابره زیاتوالی ښیي.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې د طالبانو او یو شمیر افغان سیاسيونو دوه مجلس دوام لري. طالبان وایي چې په دغه غونډه کې د افغانستان د حکومت استازي برخه نه لري. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي امریکا غاک ته ویلي وو چې په غونډه کې به په روسیه کې افغان سفیر لطیف بهاند او د سولې د عالی شورا رئیس کریم خلیلی برخه واخلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین نن ټویټ کړی چې پرونی غونډه کې افغان استازو برخه لرله خو نن به هغوی حضور ونه لري. ویل کیږي چې د افغان سولې په اړه نننۍ بین الافغاني غونډه د بندو دروازو تر شا وشي. د دغه غونډې اجنډا تر اوسه معلومه نه ده خو تمه کیږي چې په پای کې یو اعلامیه خپره شي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په اسلام آباد کې د پاکستان د اردو له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دواړو چارواکو د ترهګرۍ ضد جګړې، د افغانستان د سولې او د سیمې د اقتصادي اتصال په اړه خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په یو مطبوعاتي اعلامیه کې لیکلي چې محب د پاکستان د لوی درستیز په بلنه اسلام آباد ته سفر کړی دی. په دې سفر کې له محب سره د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت شورا مرستیال ملګری دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ماشومانو د ګزرن یا پولیو یوه مثبت پیښه د کونړ ولایت د وټپور په ولسوالۍ کې تازه ثبت کړې ده. دغه وزارت په یوې اعلامیه کې د دې خبر په خپرولو سره لیکلي چې په 2019 کال کې د پولیو د پیښو شمیر 8 ته لوړ شوی ده. یوازې د پولیو شپږ پیښې په جنوبي ولایتونو کې ثبت شوي دي.
د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې ټاکنې وشوې. د ټولنې ځینو طرفدارو ګوندونو د اروپا په پارلمان کې زیاتې څوکۍ نه دي ګټلې او د مهاجرت ضد ګوندونه د یو لوی بدلون تمه لري. خلکو ویلي چې د اقلیم بدلون او اقتصاد په اړه د کاندیدانو پروګرامونو ته په کتو یې خپله رایه کارولې ده. نور حال د مینې سادات په رپورټ کې اوري.
د اروپا سیاسي مشرانو پرون په بروکسل کې ولیدل او د اروپایي ټولنې د ټاکنو پر پایلو او د دې ټولنې د مشر جین کلاودین کار په احتمالي ځایناستې خبرې وکړې. د اروپا مرکزي ګوندونو په ټوله کې یو شمېر څوکۍ بایللي او ښې ارخي او د مهاجرینو ضد ګوندونو د برتانیې، ایتالیا او فرانسې په شان په لویو اروپایي هیوادونو کې قدرت ترلاسه کړی دی. خو زرغون او لیبرال ګوندونو ډېر پرمختګ کړی او داسې ښکاري چې اروپایي رایه ورکوونکو ته چاپېریال او اقتصادي امنیت مهم ګڼل کېږي. د اروپا په ټاکنو کې بې ساري بریا وروسته د ایتالیا د لومړي وزیر مرستیال او د ښې اړخي ګوند مشر وویل. د اروپا په غړو هیوادونو کې د ملت پالو ګوندونو لوی بری د 28 هیوادونو په بلاک کې لوی بدلون ښکاره کوي. یو شمېر هغه لوړپوري اروپایي مشران چې ټاکل شوي د روان کال په پای کې د اروپایي کمیسیون د مشر پر ځای وګمارل شي، د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډانلډ تاسک، د اروپایي ټولنې د مرکزي بانک مشر ماریو ډراګي او د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو استازی فدریکا مورګینی دي.
د هند حکومت وایي چې د صدر اعظم نریندرا مودی د لوړې مراسمو ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان نه دی رابلل شوی. د لوړې مراسم د راتلونکي پنځشنبه په ورځ دي. د هند حکومت د نړۍ ګڼو مشرانو ته بلن لیکونه استولې دي. د صدر اعظم مودی ګوند په پارلماني ټاکنو کې ډېرې څوکۍ وګټلې او دویم ځل لپاره د بی جی پی ګوند حکومت جوړوي. د حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې د لوړ په مراسمو کې ګډون مهم نه دی خو د سیاچین او کشمیر په مسله کې خبرې زیاتې مهمې دي.
خبرونه ته ادامه ورکوم. د چین د ټکنالوژي ستر کمپنۍ واوی نن په یوې امریکایي محکمې د امریکا د حکومت په ضد عریضه وکړه. دغه شرکت له قاضیانو غوښتي چې د وسایلو پر خرڅلاوې لګیدلې محدودیتونه غیرقانوني اعلان کړي. پرون د واوی رئیس په بیجنګ کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا د حکومت لخوا د کمپنۍ د وسایلو په خرڅلاوې بندیزونه ممکن 3 میلیارد مشتریان اخیسمن کی. چارواکو د امریکا ادعا چې دغه کمپنۍ نړیوال انټرنیټي امنیت ته خطر پیښی په کلکه رد کړی.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې د سوریې په ادلب کې د حکومتي پوځیانو عملیات به د بشري مرستو رسول په ټپه ودروي. د برېټانیا خبری شبکې سکای نیوز ویلي چې پوځیانو روغتیایي مرکزونه په نخښه کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې تخمینا 3 میلیونه خلک په جګړو کې راګیر دي او د روان تشدد له امله 168 تنه وژل شوي او څه ناڅه 200 خلک بے ځای شوی دي. د سوریه ولسمشر بشار الاسد ادلب د خپل مخالفینو آخري جبهه بولی او تمل لري چې د روانو پوځي عملیاتو له کامیابیدو وروسته عمومي بریا اعلان کړي.
په امریکا کې د آنلاین تجارت د یوې سترې کمپنۍ د خاوند پخوانۍ میرمنې ژمنه کړې چې خپله نیمایي شتمني به په خیرات ورکوي. مکنزی بیزوس چې تیره میاشت د نړۍ له شتمن سوداګر جیف بیزوس نه طلاق واخیست، ویلي چې د خپلې پانګې 50% په نادارو ویشي. د بلومبرګ د میلیاردرانو په شاخص کې میرمن بیزوس 30 میلیارده شخصي پانګه لري او د نړۍ 22مه شتمنه میرمن ده. د میرمن بیزوس پخوانی میړه چې 144 میلیارده پانګه درلوده ژمن لیک امضا کړی نه دی، خو ویلي چې د خپلې پخوانۍ میرمنې له فیصلې ملاتړ کوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو څخه واورېدل. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې مهم مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. طالبان ویلی چې د مسکو په نننۍ بین الافغاني غونډه کې د سولې د عالي شورا مشر کریم خلیلی او په روسیه کې افغان سفیر ګډون نه لري، او دا غونډه نن د طالبانو د استازو او له کابل څخه د تلولو سیاسونو ترمنځ ده. د بلې خوا په کابل کې د دینی عالمانو یوې غونډې له مسکو د غونډې څخه وغوښتل چې لږ تر لږه د اختر په ورځو کې په اوربان موافقه سره وکړي. نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په دې رپورټ کې واوري.
په مسکو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د سلو کلونو د ډیپلوماتیکو اړیکو د پوره کېدو د تیرې ورځې د ناستې وروسته نن دا ناسته د روسیې د استازو لشتون پرته بین الافغاني شوې ده، او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د 15 غړو او د طالبانو د مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو د 1400 ترمنځ دا ناسته روانه ده. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی چې د مسکو د نن په بین الافغاني غونډو کې عبدالکریم خلیلی او سفیر ګډون نه لري. دواړو تیره ورځ په دې ناسته کې ګډون درلود او ویناوی هم وکړې. افغان حکومت تیر ورځ ویلی چې د سفیر په کچه پکې برخه اخلي، نن یې څه نه دی ویلي. په کابل کې یو شمیر سیاسي سیړونکي دا ناسته بې ګټې بولي او وایي چې د طالبانو په دریس کې هیڅ بدون نه لیدل کی.
بل شکه دا کانفرنس به هم د نور کانفرنسونو په څیر هیڅ نتیجه ځکه ورنکړي چې له پلان لمخې پرمختګ نه دی روان. طالب اتمیا شمخکم په مذاکرات کې د دوه نه پیل کړي دا وتنن مسکو پورې هم دا یو دریز دی، او د دې خوا چې کوم خلکو د دې سړي د کاټ کړي په تیر تیر ځلم په مسکو کې شروع دل دی، هم هر یو انفرادي نظر لري یا خپل ګوندی نظر لري یا د جمهوریت ریاست د ټیکټونو نظرونه لري.
په ورته وخت کې په کابل کې نن یو شمیر دینی عالمانو د مسکو له ناستې دا تمه خود چې په دغه ناسته کې باید لږ تر لږه د اختر په ورځو کې اوربند شي. د دینی عالمانو وایي چې د افغانستان جګړه د اوږدې مودې راهیسې روانه ده او باید پایلې سوله وي. دغه دینی عالمانو د مسجدونو د امامانو ترور هم توریستي عمل وباره. د دینی عالمان د جګړې اړخونه اوربند ته رابولي.
مسکو کې دغه په دې پرونه بل ورځ خلک راټول شوی او طالبان هم راغلي. بیا په غی کې خصوصا د طالبانو د قطر د دفتر مسول هغه کم ملا برادر خوند هغه هم تر رسیدلې ده. نو زمونږه امید ده چې ان شاء الله دی په اوربن باندې سره خبره کړي او د اوربن موافقه ته حد اقل رسیدلی وسی.
د دنیا عالمان د مسکو په ناسته کې د طالبانو د تحریک د مرستیار ملا عبدالغني برادر شتون د سوریې لپاره مهم ګام بولي.
ملا صاحب برادر هم تل ده او دغه مملکت اغه زمونږ استاد معزز نور دوستانم تللی دي. امید لرو چې ان شاء الله دوی موافقه وکړي او صلح راشي.
د مسکو ناسته تیر ورځ د روسیې او افغانستان ترمنځ د سلو کلونو د ډیپلوماټیکو اړیکو په مناسبت جوړه شوې و چې د افغان سولې په تړاو په کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي د طالبانو د تحریک مرستیار ملا عبدالغني برادر له وینا او پرته د سولې د عالي شورا مشر کریم خلیلی، د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور، د اجرایي رئیس مرستیال حاجي محمد محقق او د ولسمشر کاندید حنیف اتمر ویناوی وکړې. د غونډې ځینو برخوالو ویلي چې د دوحې په ناستې اوربان او په ملکي تاسیساتو د نه بریدونو په سربه نن خبري وشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د سولې د مذاکراتو سره سره په غور او لوګر ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو کې 22 افغان سرتیری وژل سوي او د ملکیانو په ګډون ګڼ شمیر نور ټپیان دي. په ورته وخت کې طالبانو د مسکو په بین الافغاني غونډه کې د اختر په ورځو کې د اوربان وړاندیز کړی چې د یو شمیر افغان سیاستوالو لخوا مطرح سوی رد کړل. طالبان وایي تر هغې چې افغانستان اشغال وي اوربان نه کوي. نور تفصیل له وحید فیضي څخه واوري.
په مسکو او قطر کې د افغانستان د سولې په حق له مذاکراتو سره سره طالبانو له هم خپل بریدون ته زور ورکړی دی. په تازه بریدون کې په غور او لوګر ولایتونو کې درویش افغان پوځیان وژل شوی دی.
په دغو نښتو کې دواړو خواوو ته تلفات اوښتي دي. هغه تلفات چې خلکو او امنیتي ځواکونو ته اوښتي دي، اوولس کسان ټپیان دي چې اوس په روغتون کې بستر دي، او د دوه ټپیانو حالت ښه نه دی، خو تر اتلسو کسانو پورې وژل شوي چې پکې یوه ښځه او یو ماشوم هم شامل دي.
په لوګر ولایت کې هم د طالبانو په برید کې 15 افغان سرتیري وژل شوي او څلور ټپیان دي. په دغه بریدونو کې ملکیان ته هم زیان رسیدلی دی.
د ماسخوتن په لمانځه ولاړ وو، اتره کتل منځ مو کړی وو، پر مونږ برید وشو. د طالبانو پر وړاندې مو سنګر نه درلود. د خلکو اولاد یې له یوې مخې ووژه، یوه ښځه هم ووژل شوه.
بلخوا په مسکو کې د افغانستان او روسیې د ډیپلوماتیکو اړیکو د لمانځغونډې پر مهال طالبان ته وړاندیز وشو چې د اختر په ورځو کې اوربند وکړي، خو هغوی رد کړ.
بله لاره نشته، ځکه زموږ هیواد د 19 څخه د زیاتو هیوادونو لخوا اشغال شوی دی. هغوی په افغانستان کې پوځي حضور لري. هر ورځ زموږ پر خلکو بمباری کوي، بې ګناه خلک او ملکیان وژني.
د افغانستان او روسیې د ډیپلوماتیک اړیکو د لمانځغونډې په پلمه د مسکو په قربتوب په دغو خبرو کې د امریکا په ګډون د هیڅ یو بهرني هیواد استازی هم برخه نه لري. په واشنگتن کې د افغانستان سفیر د غونډې د پاړو په حق له داسې وایي:
ګردې همایو د هر کشور کې مې باشه، خب د وو مسلې نیست، ولی ای که اهداف چی است و با کجا ما می خواهیم بریم. ما فقط یک گفتنی دارم که امروز از هر چیز دیگه که در افغانستان به اتحاد ضرورت دارم.
افغان سفیر وایي چې د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ اړیکې ښې دي، او د ګڼو مسلو په حق له امریکایي چارواکو سره له نږدې کار کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د کندوز د امنیت قومندان وایي چې دوی په ډاډمن امنیت کې د اختر د ورځو لپاره د ښار د امن کولو په خاطر په ټولو مهمو ځایونو کې د پولیسو تلاشي پیل کړې ده. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورت ته چې له کندوز رالېږلی دی.
د قندوز عام خلک وایي چې له تیر یو کال راهیسې په دغه ښار کې هدفي وژنې پیل شوې دي، خو تر اوسه د دغو وژنو مخه ونه نیول شوه. تیره ورځ د عربانو د قومي شورا مشر چې پلار یې پخوا په یوه چاودنه کې وژل شوی و، د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شو. د قندوز د امنیت قومندان منظور ستانکزی وایي چې د ده په فکر د قندوز امنیتي اوضاع له پخوا ځکه ښه شوي چې پولیس د شپې او ورځې ګرځنده ګزمې لري. هغه زیاتوي چې د قندوز د ښار د امنیت په اړه قضاوت باید خلک وکړي.
پیرن وضعیت تقریبا سی نورمال ورته وایي، داسې کې اشتباه ونه کړو او قضاوتونه خو به ولس کوي. واقعا ګراف د جرایمو په هغه سطح سي پخوا تصور کېده اوس کم سوی ده، ځکه سي شپه ورځ د منګز لور پولیس هم په ګزمو کې هم بوخدي، هم په پلان سوو عملیاتو کې بوخدي. نو د فعلا لپاره داسې لوی تشویش ما سره نشته، تر چون د موږ لپاره ښې ورځې دي. د هغې لپاره موږ ځانګړي پلانونه او پروګرامونه لرو د امنیت په اړه
که څه هم عام خلک د پولیسو لټولو هغو کارونو اوس راضي دي چې د امنیت لپاره یې کوي، خو هیله لري چې د اختر په ورځو کې د امنیت ساتلو لپاره د پولیسو هڅې نورې هم ګړندۍ شي، نو دوی به په ډاډه زړه اختر ولمانځي. د قندوز یو تن اوسیدونکی علي رضا وایي:
نیروهای امنیتی ما چک پوینت دارن به خاطر از اینکه امنیت بهتر را به ما تامین بکنه. ما هم بسیار خوش هستیم از اینکه اینا گزمه دارن.
افغان ځواکونه د ښار په مختلفو برخو کې تلاشي کوي، او دوی هم خوشاله دي چې پولیس فعال دي. دوی وعده کوي چې د ضرورت په وخت کې به د هغه چا په اړه پولیسو ته خبر ورکوي چې دوی پرې شکمن کیږي. د قندوز خلکو څو ځل په ښار کې د هدفي وژنو په اړه مسؤلینو ته شکایتونه کړي. دوی وایي چې د قندوز د ښار منځ کې د پولیسو، قومي کسانو او نورو وژل کېدلو خلک اندېښمن کړي دي. نظر الله په ملي پولیسو کې دنده لري، نن د ښار په یوه برخه کې د تلاشۍ لپاره ولاړ دی. هغه وایي چې دوی د خلکو د امنیت لپاره تر سره لمر لاندې ورځ ماښام کوي.
ما به خاطر ازي هر روز ضرورت کندوز چې
چک پوینت را میندازیم تا که امنیت مردم ولایت قندوز خوبی بگیریم و ما
مونږ په دې خاطر هر ورځ تلاشی کوو چې د قندوز د خلکو امنیت وساتو. دوی د روزي په دغه ګرم ورځو کې تر سره مر لاندې د خلکو د خدمت لپاره ولاړ دي او ل خپل دندې خوشاله دي. تیر کال د کوچنی اختر په ورځو کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند اعلان وشو. په دغو درې ورځو کې مخالف وسلوال طالبان له وسلو سره د قندوز په ښار کې آزادانه ګرځېدل او هغه دولتي مامورین چې کلو ته یې تللی نه شول خپلو خپلوانو کره تللي وو. د قندوز خلک هیله لري چې سږ کال به هم د اختر په ورځو کې یو ځل بیا دواړه خواوې د اوربند اعلان وکړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د جمهور رئیس اشرف غنی په منځوري او سفیران په بیلابیلو هیوادونو کې ټاکل سوی دي. دا رپورت به وروسته واوري، خو اوس به راسو دې رپورت ته چې د بشري حقوقو نړیوالو او ځینو کورنیو ډلو د پاکستاني چارواکو لخوا د خیبر تلویزیون د یوه ژورنالیست ګوهر وزیر د نیولو غندنه کړې او د هغه د خوشي کولو غوښتنه یې کړې ده. د اسلام آباد څخه د امریکا ژغ د خبریال د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته اوروي.
ژورنالیست ګوهر وزیر د خیبر نیوز په تلویزیون کې چې د سیټلایټ له لارې خپرونې کوي، د کار کولو تر څنګ د یوټیوب یو شخصي چینل هم چلوي. د پاکستان امنیتي ځواکونو په عامه نظم کې د ګډوډۍ د راوستلو په تور له یوویشتو کسانو سره یو ځای په دې هفته کې ونیو. دغه کسان د پاکستان د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم غړي دي. د ژورنالیستانو د خوندي ساتلو نړیواله کمیټه یا سی پی جی چې مرکزي دفتر یې په متحده ایالاتو کې دی، پاکستاني چارواکي په غوږ وهل چې پر محلي میډیا او مطبوعاتو باندې د قیوداتو لګول به د دغې موسسې د مسؤلینو په وینا د پاکستان دیموکراسي کمزوري کړي. په غیر مشروط ډول یې په سمدستي توګه د ژورنالیست ګوهر وزیر د خوشي کولو غوښتنه وکړه. د دې موسسې د آسیا د پروګرام منتظم سټیون بټلر په یو بیان کې ویلي دي چې ګوهر وزیر باید محض له دې عمله نه وای نیول شوی چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غړو د احتجاجي غونډو په څیر د یوې جنجالي پیښې په اړه رپورټونه ورکول. هغه یوازې خپله دنده سرته رسوله. د پښتنو ژورنالیستانو اتحادیه یا پی جی ای چې په دې وروستیو وختونو کې جوړه شوې ده هم د دغه ژورنالیست نیول غندلی دي او ویلي دي چې پاکستاني چارواکو دا اقدام په حقیقت کې پر ژورنالیستانو باندې حمله ده. د ژورنالیستانو د خوندي ساتلو مؤسسه وایي که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله په پاکستان کې اوس د ژورنالیستانو د نیولو او وژلو پیښې یو څه کمې شوې دي، خو داسې اسناد او شواهد یې راټول کړي دي چې ښایي د پاکستان د پوځي چارواکو لخوا په ژورنالیستانو باندې د سانسور د لګولو او د فشار د زیاتولو پیښې زیاتې شوې دي. د پاکستان پوځ دغه کسان د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د پوځیانو او پښتون ژغورنې د غورځنګ د طرفدارانو ترمنځ د نښتو نه وروسته ونیول. په ډزو کې څو تنه پښتانه وژل شو او یو زیات شمېر نور زخمیان شو. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو دفتر ادا کړی چې د پی ټی ایم غړو د مظاهرې پر مهال د پاکستاني ځواکونو پر یوې امنیتي پوستې باندې حمله وکړه، خو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشرانو د پوځیانو لخوا لګول شوي تورونه په کلکه رد کړي دي او ویلي دي چې دوی په سوله ییزه توګه د پوځیانو د ظلم او تیر پر ضد غونډه کوله چې عسکرو پرې ډزې وکړې. د پاکستان پوځ آزادو ژورنالیستانو ته اجازه نه ورکوي چې د حقایقو د معلومولو لپاره شمالي وزیرستان او یا نورو قبایلي علاقو ته سفر وکړي. په ټوله سیمه کې کرفیو لګېدلی او آزاد تګ راتګ منع دی. پوځیانو ګوهر وزیر په بنو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له یوه مرکزي مشر او د پارلمان له نوي غړي محسن داوړ سره د دغو نښتو په اړه له یوې تلویزیوني مرکې نه وروسته ونیو. دا مرکه د دوشنبه په ورځ ګوهر وزیر په خپل شخصي چینل کې خپره کړه.
نو دا احتجاج خو روان دی، خو چې څومره پښتانه زیاتېږي دلته به احتجاج وکېږي او زمونږ په خبره کې به درنه شي، زمونږ په خبره کې به زور وي، زمونږ په خبره کې به
داول د دغه مرکې نه وروسته پټ شو، خو د پټېدو له ځای نه خارجي ژورنالیستانو او ځینو پاکستاني ژورنالیستانو سره په مرکو کې د میرانشاه د خونړې پیښې په اړه معلومات ورکړل. د دغو پیښې غندنه وکړه او د تحقیقات غوښتنه وکړه. داول له شمالي وزیرستان نه د پاکستاني پوځیانو د وتلو غږ کړی دی. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت په وړاندیز او د جمهور رئیس اشرف غنی په منظوري او سفیران په بیلابیلو هیوادونو کې ټاکل سوي دي. د بلې خوا یو شمیر انتخاباتي ټیمونه بیا د جمهور رئیس غنی لخوا د یو شمیر سفیرانو او د کابینې د وزیرانو تازه ګمارنې له وخته مخکې انتخاباتي کمپاینونه ګڼي. په دې باره کې پام وکړئ. د لیمې نیازی رپورټ.
د بهرانه یو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی امریکا غشنا ته ویل چې دغه وزارت په وړاندیز او د جمهور رئیس غنی په منځوري و سفیران په بیلابیلو هیوادونو کې ټاکل شوې دي. دای وای دغه سفیران به د هیوادونو له موافقت څخه وروسته خپل کار پیل کړي.
سفیرای کې تازه افغانستان قرار
است هغه سفیران چې په پام کې د تازه افغانستان څخه لړ شي او خپل کار پیل کړي، ځکه بعضې سفارتخانو سفیر نه درلود او بعضې تبدیل شوي وو. کاناډا، مالیزیا، سویډن، ناروې، ایټالیا، چک او آلمان هغه هیوادونه دي چې نوي سفیران ورلیږو.
نعمت الله سایر جرمني، هلینا ملکیار ایټالیا، عباس نویان سویډن، حسن سروش کاناډا، یوسف غفورزی ناروې، محب سپینغر مالیزیا او شهزاد اریوبي په چک جمهوریت هیوادونو کې سفیران ټاکل شوي دي. بلخوا یو شمیر انتخاباتي ټیمونه د جمهور رئیس غنی لخوا د یو شمیر سفیرانو او د کابینې د وزیرانو تازه ګمارنې له وخته مخکې انتخاباتي کمپاینونه ګڼي. د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیم ویاند عارف کیانی امریکا غږ ته وویل چې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د جمهور رئیس غنی کار د قانون د یو شپېتمې مادې پر اساس ختمیږي، او جمهور رئیس چې خپله د راتلونکو انتخاباتو کاندید دی له دولتي امکاناتو څخه ناوړه ګټه اخلي. هغه وویل چې د جمهور رئیس غنی لخوا دغه نوې مقرر یعنې سیاسي او فرمایشي بڼه لري او په ټوله کې راتلونکو انتخاباتو ته مخکې له وخته کمپاین دی.
تاسو ته معلومه ده چې دوه ورځې وړاندې دوه وزیران هم تازه په کار وګمارل، او دا خبرې ټولې له وخته مخکې انتخاباتي کمپاینونو پورې اړه لري.
انتخاباتی
د محمد حنیف اتمن انتخاباتي ټیم څخه هم محمد ناطق وایي چې په اوس وخت کې د جمهور رئیس غنی لخوا مقرریانې ډېرې شوي او دا د سیاسي اختلافاتو لامل کیدای شي. هغه وویل چې دغه کار تر ډیره د انتخاباتي کمپاین لپاره ترسره کیږي. له دې وړاندې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د وزیرانو شورا په ناسته کې د نوو مقرریانو په اړه ویلي و چې دغه کار سیاسي انګیزه لري. هغه ویلي و چې د اجرایه رئیس په توګه خجالت باسم چې یو وزیر ته مې وویل چې له برطرفۍ نه یې نه یم خبر. روانه اونۍ د جمهور رئیس غنی په امر مخابراتو او لوړو زده کړو وزارتونو ته نوي سرپرستان وټاکل شول. په دې اړه ونه توانیدو د ارګ نظر ترلاسه کړو.
په پای کې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا، افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د میزان په میاشت کې یوازې د جمهوري ریاست ټاکنې کوي. د کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې د ولایتي شوراګانو او د غزنی پارلماني ټاکنې به وروسته وشي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنج شنبه په ورځ سعودي عربستان ته ځي. د ارګ ویان محمد هارون چغانسوري وایي چې د دې سفر په لړ کې به افغان پلاوی د اسلامي کانفرنس په مجلس کې برخه واخلي. له ماشومان څخه د ملاتړ نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي له هرو پنځو پر شرایطو برابر افغان ماشومان له ډلې نه دوه تنه یې له زده کړو محروم دي. د روسیې په پلازمینه مسکو کې د طالبانو او یو شمیر افغان سیاسیونو دویم مجلس دوام لري. طالبان وایي چې په دغه غونډه کې د افغانستان د حکومت استازي برخه نه لري. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی امریکا غږ ته ویلي وو چې په غونډه کې به په روسیه کې افغان سفیر لطیف بهاند او د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی برخه واخلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په اسلام آباد کې د پاکستان د اردو له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره لیدلی دي. په یوې خبرپاڼې کې ویل شوي چې دواړو چارواکو د تراګرۍ ضد جګړې، د افغانستان د سولې او د سیمې د اقتصادي اتصال په اړه خبرې کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو یوه مثبته پیښه د کونړ ولایت د وټپور په ولسوالۍ کې تازه ثبت کړې ده. د اروپایي ټولنې په غوړو هیوادونو کې ټاکنې شوي دي، او د ټولنې ځینو طرفدارو ګوندونو د اروپا په پارلمان کې زیاتې څوکۍ نه دي ګټلې، او د مهاجرت ضد ګوندونه د یوه لوی بدلون تمه لري. د هند حکومت وایي چې د صدراعظم نریندرا مودی د لوړې مراسمو ته د پاکستان صدراعظم عمران خان نه دی رابلل شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری خپرونې دوام لري.